بشرپالو حقوقو د تاریخ اړه معلومات ورکړي.
نړیوال بشرپال قوانین د نړیوالو حقوقو د یو مهمه څانګه ده او مختلف تعریفونه لري. کیدای شي موږ د نړیوالو بشرپالو حقوقو تعریف داسې وکړو چې نړیوال بشرپال قوانین د نړیوالو انساني قوانینو یو څانګه ده چې په ملي او بین المللي جګړو کې د افرادو او هیوادونو د حقونو مسؤلیتونو ترڅنګ د جنگ د دواړو خواوو د جنگ د ښکېل غاړو هغه مکلفیتونه او وجایب او مکلفیتونه هغه روښانه کوي.
ډېره مننه. که اوریدونکو ته د نړیوالو بشرپالو حقوقو د اصلي او اساسي اصول په اړه معلومات ورکړي چې دا خپل کوم اصول لري؟
لکه څنګه چې مخکې موږ په تعریف کې وویل د نړیوالو بشرپالو حقونو په تعریف کې مهم ټکی انسانیت دی، یعنی دا معنا چې دغه انسانیت د دغو حقوقو یوه ځانګړتیا ده چې یعنی د جنگ په جریان کې هم باید ښکېلې غاړې د انسانانو هغه انساني کرامت ته احترام او درناوی وکړي، او دا په جګړو باندې ناظر قوانین دي او د جګړو د اړخونو مکلفیتونه او سری کرښې ټاکي چې په جنگ کې کوم د جنگ ښکېلو غاړو ته چې کوم چې په جنگ کې سره اخته دي دا کوم څه مکلفیتونه لري، کوم کارونه باید وکړي، کوم کارونه منع دي د جنگ په جریان کې. متاسفانه جګړه په خپله یوه بده پدیده ده، اما بلې خانه د جګړه او منازعات دا د انساني ژوند د بشریت تاریخ یو جز دی، واقعیت دی چې هر وخت به مختلف عواملو په خاطر د انسانانو ترمنځ جګړه او شخړه منځته راځي. نړیوال بشرپال قوانین وایي چې په دې باندې بحث نه کوي چې کوم طرف د جګړې په حق دی، کوم طرف د جګړې په حق نه دی، اما په دې باندې بحث کوي چې په جریان د جنگ کې څنګه موږ وکولای شو دغه د جنگ د بی ځایه زیانونو د بی ځایه تلفاتو څخه جلوګیری وکړو. هغه کسان چې په جنگ کې دخیل نه دي، هغه ځایونه چې دغه نه نظامی استفاده نه کیږي څنګه وکولای شو چې هغه حمایه کوو، هغه ته ضرر ونه رسیږي، ټول بحث په دغه باندې دی. راغلی ستاسو سوال جواب کې د نړیوالو بشرپالو حقونو هغه اساسي او مهم اصول 15 مهم مسله لري نړیوال بشرپال قوانین، چې دغه اصول باید په شخړو په جنگ په جریان کې مراعات شي. د ښکېلو خوړو دی لومړی تر ټولو مهم اصل تفکیک دی. تفکیک په دې معنا چې د جنگ ښکېل اړخونه باید د ملکی او نظامی خلکو ترمنځ تفکیک وکړي، د دښمن او د ملکی خلکو ترمنځ تفکیک وکړي، او د ملکی اشیاو د نظامی اشیاو ترمنځ تفکیک وکړي، او باید دوی ته ضرر ونه رسوي. همیشه باید دوی چې هر نوع جنگي عملیات پر مخ بیایي، مخکې د دې چې عملیات سر ته ورسوي، باید دغه اصل په نظر کې ونیسي. دوی باید تفکیک د ملکی خلکو او د دښمن او د ملکی خلکو ترمنځ باید تفکیک کوي، او ملکی خلکو ته باید زیان ونه رسي. دوهم مهم اصل د نړیوالو بشرپالو قوانینو تناسب دی، په دې معنا چې دوی باید په هغه عملیات چې کوي، هغه سلاوې چې دوی خلی، په هغې کې تناسب په نظر کې ونیسي. تناسب په دې معنا چې دوی باید داسې اسلحې نه کار واخلي چې هغه متوقعه نظامي ګټه یې تخریب نه ډیره نه وي، تخریب یې ته هغه متوقعه نظامي ګټه ډیر نه وي. د مثال په ډول یعنی یو هدف د کل په کلاشنکوف لاسته راوځي، په هغې ځای کې موږ باید د راکټ نه استفاده ونه کړو. نو دغه تناسب مهم اصل دی چې دا په نظر کې ونیول شي، جلوګیری کوي د جنگ د بی ځایه تخریب او د ملکي خلکو ژوند ته ژوند به مسؤول وي. دریم اصل نظامی ضرورت دی. موږ باید د جنگ ښکېل غاوې مکلف دي چې فقط د دومره قوې څخه کار واخلي چې هغه نظامی ضرورت دی. کله چې هغه خپل نظامی هدف چې ماته کردن یا تابک کول دي دښمن دی هغه لاسته راشي، دغه نه اضافه د نور قوه استعمال ضرور نه دی. دا یو اصل دی چې باید په نظر کې ونیول شي. بل اصل محدودیت دی. محدودیت همانا چې د جنگ کېلې غواړي که هغه د دولت سره جنگ وي، او یا د ډلو ترمنځ جنگ وي، یا د یوې ډلې او د دولت ترمنځ جنگ وي، دغه د جنگ ټول کېلې غواړي دا په انتخاب د سلا کې په انتخاب او استعمال د سلا کې لا محدود صلاحیت نه لري، دوی محدود شوي دي. ځینې سلاوي دي چې باید استعمال نشي د جنگ په دوران کې، د هغو استعمال جنگي جنایت دی، د هغو استعمال معنا دی، لکه بیولوژیکي سلاوي، لکه کیمیاوي سلاوي. نو دا ډیر مهم اصل دی. او پنځم مهم اصل هغه انساني رویه ده، یعنی په جریان د جنگ کې ښکېل غواړې او د ښکېل غواړو هغه مسؤولین او هغه سربازان او هغه جنګیالي باید همیشه د حتی د خپل دښمن په مقابل کې هم انساني رویه ولري. کله چې دښمن د دوی زخمی کېږي د جنگ په میدان کې، دوی مکلفیت لري چې هغه تداوي کړي، شفاخانې ته یې، یا دښمن چې کله ژوندی نیسي هغه باید ونه وژني، هغه باید شکنجه نه کړي. دغه انساني اصول دي، انساني رویه ده، چې دا یو مهم اصل دی نړیوال بشرپال قوانینو چې د جګړې په وخت کې باید په نظر کې ونیول شي. او نو په عمومي سطح د نړیوالو بشرپالو قوانینو هغه اساسي مفکوره دا ده چې بعضې کارونه حتی د جګړو په وخت کې هم جواز نه لري. او دا قوانین د خلکو څخه د حمایت او د ساتنې په موخه، که هغه ولسي وګړي وي او که خپله جګړه ماران وي، وضع شوي دي. یعنی تنها د ولسي وګړو نه حمایت نه کوي، بلکې خپله د جګړه مارانو نه هم حمایت کوي. مثلا هیڅوک حق نه لري چې جنګي اسیر ووژني، هیڅوک حق نه لري چې زخمي د زخم په حالت کې ووژني، یا تداوي نه کړي، یا اجازه ورنه کړي چې شفاخانه کې خپل ځان تداوي کړي. دغه اساسي مفکوره د نړیوالو بشرپالو قوانینو ده.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس لرو.
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجست. عزیز صاحب، تاسو د بشرپالو بشري حقوقو د قوانینو د اصولو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړل، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د جګړې شکیل غاړو تر کومه حده د قوانین مراد کړی دي.
مخکې ما اشاره ورته وکړه چې په عمومي سطح موږ په نړۍ کې دوه ډوله منازع او جنگونه لرو، یو بین المللي جنگونه دي او یو داخلي جنگونه او داخلي شخړې دي. بین المللي جنگونه چې دولتونو ترمنځ جنگ وي، د یو یا ډیرو دولتونو، او داخلي جګړې چې د دولت او مخالف ډلې یا څو مخالف ډلو ترمنځ جګړه وي او مشکل وي او شخړه وي، د دې موږ داخلي منازع وي. په دغو دواړو منازعو کې که هغه بین المللي وي که داخلي وي، ټول هر اړخ د جنگ کې هغه دولت وی کې د هغه دولت مسله مخالفین وی، هغه کې د دوو مخالف مسله و ډلو په منځ کې جنگ وی، چې جنگ او ټوپک واخست او عملانه په جنگ باندې فایل وکړ، دغه د جنگ ټول اړخونه مکلف دي چې دغه نړیوال بشرپال قوانین په نظر کې ونیسي، د دغه نړیوال بشرپال قوانین او احترام وکړو، دغه نړیوال بشرپال قوانین تطبیق کړي، عملان یې تطبیق کړي او درناوی ورته وکړي. خو که کومه وډاله کوم طرف دغه نړیوال بشرپال قوانین نقص کوي، نو دوی د جنگی جنایت مرتکب ګرځي. د دغه نړیوال بشرپال قوانینو نقض یا د جنگ د قوانینو نقض د جنگ په جریان کې جنگی جنایت دی. کوي وډاله مثلا قصدن ملکی خلک وژني د جنگ په جریان کې، دوی جنگی جنایت مرتکب ګرځېدلی دي. هغه کار څوک وي او یا د داس تکتیک نه کار خلی، دغه اصول چې کوم یاد کړل دا په نظر کې ونه نیسي، دوی مرتکب دي جنگی جنایت ګرځي. جنگی جنایت موږ تاسو پوهیږو چې د نړیوالو جرایمو د جملې څخه دی. موږ درې نوه نړیوال جرمونه لرو چې یو یې جنگی جنایت دی، چې په هر وخت او په هر زمان او په هر مکان کې د تعقیب وړ دي. او د دې لپاره ملي او بین المللي میکانیزمونه شته. په اول قدم کې خپله دولتونه مکلف دي چې هغه کسان چې جنگی جنایت مرتکب ګرځي باید هغه نه پوښتنه وکړي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي. خو که چیرته دولتونه نه غواړي او یا نشي کولای، موږ نړیوال میکانیزمونه د دې لپاره لرو. افغانستان د نړیوال جزایي محکمې محکمه عضو دی، په هغه صورت کې نړیواله جزایی محکمه باید مداخله وکړي او دغه کسان چې مرتکب دي جنگی جنایتو ګرځیدلی هغه دغه جنایتو ته رسیدګي وکړي.
ډیره مننه.
ستاسو نه مننه کور موده.
قدرمنو اوریدونکو، دا وز مرده دی اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. راپور ته چې بیرغ ته ازادۍ کړی په هیواد بیا داسې او پادشاه لکه امان وزېګوه.
راپور ته چې بیرغ دې ازادۍ کړی په هیواد بیا داسې او پادشاه لکه امان وزېګوه. چې جوړ کړې انګريز ته بیا آزاد هر نوې یو داسې لوی غازی میرزا مان خان وزګوان.
نن د غازی امان الله خان د حرم سرای په حق لغه کیږي. تاسو د حرم سرای په حق له سومره په هیګي
ولادت خونه يم خونوم اورزل د ډیر خسته او تاریخي زده
قربان چې سرو مال کړې له وطن او له ناموس په مینا د وطن کې افغانان وزګوان.
تاشن امان الله خان حرم سرای چې په پغمان کې ده په سو وضعیت کې ده او مسول کسانی ده بیا جوړونې په حق لا سوای
کوشش کو چې سټراکچر د زمي دراتګ پورې خلاص کړو.
نن په هم دې اړه غږیږو. په پیل کې د حرم سرای د کلمې په معنا خبرې کوو، ورپسې د شامن لخان د حرم سرای په حق له معلومات وړاندې کوو، بیا مو له عامو خلکو څخه هم د حرم سرای په حق له پوښتلې دي. په وروستیو کې د مسؤولو کسانو خبرې هم درته وړاندې کوو. دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه محمد واصل وصالې درته وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په پغمان کې بلباغ چې د شامن الله خان په بهاري باغ مشهور دی، د غازی امان الله خان په شخصي لګښت جوړ شوی وو. په یاد بڼ کې به په خپله شامن الله خان له خپلې کورنۍ سره او کله ناکله وزیران او نور کورنۍ او بهرني میلمانه هم د اوړي په ګرمیو کې اوسېدل. په بلباغ کې 15 شپږ ښکلي قصر مانند ودانۍ او د شامن الله خان حرم سرای موقعیت لري چې د تیرو جګړو او طبي پیښو له وجې ویجاړ شوی وو. د غازی امان الله خان حرم سرای اوس د بیا ودانېدلو په